دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ يم. سلامونه مې ومني اوریدونکو. په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې خبرو. خو تر هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي په بنو کې د میرانشام رستیال کمشنر شاولی خان پر موټر برید کې څلور کسان وژل شوي دي. نن د پښتنو د نومیالي ملتپال مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 250 تلین منزل کیږي او روسي ادعا کړي چې د اوکراین په دونباس سیمه کې یو ستراتیژیک ښار نیولی دی. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په بنو کې د میرانشام رستیال کمشنر شاولی خان پر موټر برید کې څلور کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د بنو کمشنر له دفتر یو چارواکي محمد صدیق مشال رادیو ته ویل چې نن د بنو په مامشخیلو کې وسلوالو لومړی د کمشنر پر موټر برید کړی او بیا یې اور ور اچولی دی. نوموړي ویلي چې په برید کې دوه پولیس او یو لاروی وژل شوي دي. محمد صدیق وایي د موټر د مخ په سیټ کې د یو تن سوځېدلی جسد هم موجود و چې د دوی په خبره ښکاري داسي چې دا د مرستیال کمشنر وي.
دا یو افسوسناک واقع ده چې نن سهار 10 بجې خوښه اسیسټنټ کمشنر سره د پولیس ساتونکو ټیم بنو عدالت کې پیشي لپاره روان ول چې بنو ممشخل سیمه کې په برید شوه. په افسوس سره وایم چې زمونږ یو تکړه افسر شولی خان، دوه پولیس، یو لاروی وژل شوی، دوه ژوبل دي.
چتروسه د دې پیټس مورینه د منلې د کورمیشي او سونی مشرانو له حکومتي چارواکو سره پر دې جرګه کړې ده چې په یاد سیمه کې د لنجمون مزکو کښالي هوارولو ته لاري چاري ولټوي. په کوټ کې د سوي د جرګې یو ګډونوال حاجی عزت ګل د دسمبر پر 2 مشال رډی ته ویل دوی غواړي چې د مزکو هغه ټولي کښالي هوارسي چې له قبل یې د دوړو فریکن ترمنځ وخت پر وخت نشته رامنځته کیږي. په سیمه کې د شیګانو ځای تنظیم انجمنه حسینیا مشر حاجی زامن حسین توری مشال رډی ته ویل تر اوسه د سیمې لارې خلاصې سوي نه دي او نه هم د مزکو د شخړو د هواري لپاره عملی ګامونه پورته سوي دي. د سونیان یو ځای مشر ملک فخر زمان مشال رډی ته ویل دوی په دې ډیر ناهیلي سوي دي چې د جګړو له کبله بې کور سوي خلک لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه سوي. د دې په وینا بل پلو په سیمه کې لا هم په پراخ کچا لوی او ناقانونه وسلې موجود دي کوم چې د په وینا د سیمې امنیت ته خطر دی. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي په وار وار وای چې دوی د کورمی مسله د دوړو فریقینو ترمنځ د خبرو اترو لالارو د هوارولو هڅه کوي. نن د پښتونخوا د نومیالي ملتپال مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 250 تلین منزل کیږي. پښتونخوا ملي او ګوند خپل بنسټګر او د ګوند د اوسنی مشر محمود خان اڅکزي د پلار عبدالصمد خان اڅکزي د تلین منزلو لپاره په کوټه کې مرکزی جلسه بللې ده. په دې جلسه کې د یو شمیر نورو ګوندونو مشرانو او استادو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې ده. بل پلو پښتونخوا نېشنل او ګوند هم په پښین کې د یوې غونډې په ترڅ کې د عبدالصمد خان اڅکزي تلین منزل او هغه ته عقیدت وړاندې کړی دی. عبدالصمد خان اڅکزي د 1908 کال د جولای پر 1 د کلا عبدالله په ګلستان کاریز کې زیږیدلی وو او د 1903 اویم کال د دسمبر پر 2 په کوټه کې په خپل کور کې په یو بمی برید کې وژل شوی وو. نوموړی تر مرګ وروسته په خان شهید مشهور سو. هغه د ژوند لوی برخه د پښتون قام د حقونو لپاره په مبارزه او زندان کې تیر کړی وو. سپینې ماڼۍ یو بیا ټینګار کړی دی چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لېږدول سویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوټ د دسمبر پر لومړۍ نیټه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې کړی ده. نوموړي ویل ولسمشر ټرمپ وار له مخه له درېیمې نړۍ هیوادونو څخه امریکا ته د کډوالېدو بهیر په دایمي ډول درولی دی. دا لږ وروسته ده چې یو افغان وګړي په واشنګټن کې په ډزو کې یوه امریکا اسکر اوجله او بلې ټپې کړ. روسیه د امریکا له استازي سره د کرملین له غونډي مخکې د دونباس مهم شار د نیولو ادعا کړې ده. روسیه ادعا وکړه چې د اوکراین په دونباس سیمه کې یو ستراتیژیک شار نیولی دی. د روسیه لوړپوړي پوځي کمانډان دغه ادعا د دسمبر په لومړۍ نیټه په یوې خپرې کړې ویډیو کې کړې ده، خو اوکراینی چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. په پوکروسک کې جنګېدونکو اوکراینی پوځي چارواکو د دسمبر پر دویمه نیټه رویټرز اجانس ته وویل چې اوکراینی ځواکونه د ښار شمالي برخه په کنټرول کې لري. البته د دوی په جنوب کې روسیه مخ په وړاندې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده ولسمشر پوتین د دسمبر پر دویمه نیټه په کرملین کې د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي سټیو ویکټوف سره قربتوب وکړي چې دارنګه په اوکراین کې د روسیې نږدې څلور کلنې جګړې ته د حل لاره پیدا کړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. اوریدونکو، که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واورئ. په بنو کې د میرانشاه د مرستیال کمشنر پر موټر په برید کې څلور کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو منظور کړي قرارداد کې له وفاق غوښتنه کړې ده چې د یادې صوبې له کروندګرو د تماکو اخیستو کوټه دې کمه نسی. د کروندګرو یو مشر وایي
نو مطلب دا که دغه ټکس مکس کړي نو ختم کړي شي، مطلب دا تماکو به بار ایکسپورټ شي، نو دا چې مطلب دا بیا به ډیمانډ وکړي چې تماکو به خرڅېږي.
د خیبر پښتونخوا د سیاحت څانګي چارواکي وایي په هغه صوبه کې په ایډز ناروغي د اختصاصو کسانو شمیر ډیر زیات شوی دی.
دا ډیر د افسوس مقام دی چې موږ سره تقریبا نه نیم زره کیسز رجسټرډ دی او علاج اخلي، او دا باقی چې کم ډیر زره یا د ډیر زره نه زیات کیسز دي دا په دې معاشره کې ګرځي را ګرځي او لکه یو نه بل ته انفیکشن خوري.
د افغانستان په پکتیا کې چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په مالی ملاتړ یو سلو اته شپېته وړي او لوی پروژې پای ته رسیدلې دي.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې د تقسیم ته وسپارل.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، په بنو کې د میرانشاه مرستیال کمشنر شاه ولی خان پر موټر برید سوی چې څلور کسان پکې وژل شوي او دوه ژوبل دي. چارواکي وایي نن د بنو په مامشخیلو کې وسلوالو لومړی د مرستیال کمشنر پر موټر برید کړی او بیا یې اور واچولی دی. د دوی په وینا په برید کې دوه پولیس او یو لاروی وژل شوي او دوه پولیس ژوبل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې د برید ښکار شوي موټر کې د یو تن سوځېدلی جساتم پروتیج شای د مرستیال کمشنر ویچاتروسه د دی پی زموري نه د منلي. عمر وزیر په دیړه نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه کنټرول روم، پولیس کنټرول روم، انتظامیه چارواکي او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د میرامشاه اسیسټنټ کمشنر شولی خان پر ګاډي وسلوالو بنو ممشخل سیمه کې برید کړي. نتیجه کې یې اسیسټنټ کمشنر شولی خان، دوه پولیس سرتیری او یو لاروی وژل شوی. دوه د هغه ساتونکي پولیس سرتیری ژوبل شوي دي. دوی وویل چې نوموړی له میرامشاه نه بنو ته د عدالت پیشي لپاره روان و چې بنو میرامشاه سړک باندې وسلوالو پې برید وکړ. د نوموړي د ګاډي ډرایور چې ژوبل شوی د میرامشاه کنټرول روم په وینا هغه وویل چې اسیسټنټ کمشنر ژوبل شو چې پس وسلوال ګاډي ته راغلل اور یې ور واچولو. اسیسټنټ کمشنر په ګاډي کې مکمل سوځېدلې. د غلطه په موقع موجود اتوله نومي یو ځایي کس هم مشال ریډیو ته وویل چې یو کس د ګاډي په مخ کې سیټ کې پروت دی، مکمل سوځېدلې دی چې شناخت نه بهر دی. د بنو کمشنر دفتر یو چارواکي محمد صدیق مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه اسیسټنټ کمشنر په ګاډي برید کې نوموړی سره د خپل دوه پولیس ساتونکي وژل شوی، دوه نور ساتونکي یې ژوبل شوي، خو د سوځېدلې جسد پوسټ مارټم او نور تحقیقاتو پس به رسمي بیان جاری کړي. دا یو افسوسناک واقعه ده چې نن سهار لس بجې خواوشا اسسټنټ کمشنر سره د پولیس اتون کوټیم بنو عدالت کې پیشی لپاره روان ول چې بنو ممشخل سیمه کې په بریچ شوه. په افسوس سره وایم چې زمونږ یو تکړه افسر شولی خان، دوه پولیس، یو لاروی وژل شوی، دوه ژوبل دي. کم شواهد چې راغلي نو د اسسټنټ کمشنر د وژل کېدو تایید کړي، خو د سوځېدلي جسد پوسټ مارټم نه پس به بیا رسمي بیان جاری کوي.
ان کی شہادت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی جب تک میڈیکل رپورٹ ہمارے پاس فائنل نہیں آتی ہم تب تک اس کی کنفرمیشن نہیں کر سکتے.
دمیرام شایو بلزائی کس ہم چنو ماخستل یا نغوختل مشال ریڈیو تا وویل چې اسسټنټ کمشنر گاڑی پسې شاته دا غا گاڑی لگ فاصله کې وو چې وسلوالو ناتارا ډزې پی شروع کړي. دوی خپل گاڑی پر خود یو طرف و تختیدو، پس وسلوال نږدې ورغلل دا غا گاڑی ته ور ورته کړ. وسلوالو د ژوبل شو سرتیرو ټوپک واخیستل او په مخه لاړل. د وسلوالو کمیډلې لا د برید ذمواري نه دی منلې. یاد سیمه کې د تیرې سو میاشتو نه لسګونه وسلوال بریدونه، بامی چاودنې، وسلوالو لخوا د حکومتي کارکوونکو او نورو عامو کسانو ته تختونې پیښې او وسلوالو پولیسو فورسز ترمنځ نښتې رپورټ شوې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو لکی مروتو کې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه هم پر پولیسو او فورسز وسلوال بریدونو کې یو فوزی، دوه پولیس سرتیری وژل شوی ول، پینځه نور سرتیری ژوبل شوی وو. بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا کې د ورستیو کې وسلوال بریدونه، بامی چاودنې، وسلوالو لخوا حکومتي کارکوونکي، مدني فعالان، سوداګرو او نورو پنخه کولو او تختونې پیښې زیاتې شوې دي. بل طرف د بنو ډویژن پولیسو مشر ډی آی جی سجاد خان او نورو حکومتي او فوزی چارواکو په وار وارې دعوی کړي چې د غلطه د وسلوالو ضد د پولیسو فورسز او ځایي امن لخکرو ګډه کاروایي هم تیزې شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. اوزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې نن د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په اړه خبر دادی چې د نوموړي خور په زندان کې لا سره ملاقات کړي او راوتلي رسنیو سره خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې د هغه د صحت او روغتیا په اړه بیلابیل اداوې کړي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کړ شدي. طاهر خان صاحب، که تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عمران خان د صحت په اړه تازه معلومات کم مخې ته راغلي دي.
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د عمران خان خور نن په راولپنډی کې په اډیالا زندان کې عمران خان سره لیدلی دي او لږ شیبه وړاندې هغه د زندان نه چې کله راووته بهر، عظما خان هغه خبریالانو ته او د تحریک انصاف چې کمل ته کارکنان جمع شوي وو هغې ته وویل چې عمران خان صحت ښه دی. او دې سره څنګه تاسو هم ویل چې هغه کم راپورټونه وو، نو د عظما خان د بیان وروستو د ښکاري چې هغه راپورټونه سم نه وو. دویم هغې دا خبره وکړه چې عمران خان دې ته دا وویل چې هغه ذهني تشدد هغې سره مخامخ دی. او د عثمان خان لکوله دا خبرم کومه چې عمران خان دې ته وویل چې دې ټول ورځ په کمره کې بند وي او رابطه چا سره نه کیږي. د ډېر لږ وخت لپاره هغه د خپل چې کوم غسل یا کوم ځای کې هغه هلته موجود دی، د هغې نه لږ وخت هغه ته اجازه ورکول کیږي چې هغه بهر لاړ شي. او دې خدا هم وی د عمران خان لکور عمران خان تور لګولې دي چې دا هر څه د سره په جیل کې کیږي. نو د دې ذمہوار د عثمان خان په ټکو او د عمران خان په حواله چې دغه د فوج اوسنی مشر د دې هر څه ذمہوار دی. بیا دغه نه پښتنه وشوه چې ستا ملاقات سمره هغه وی چې شل منټه ملاقات وو. بل پښتنه د دینه دا وشوه عثمان خان نه چې آیا ستا چې کوم ملاقات کړل نو دا څه شرایط وو چې ته به رسنۍ سره میډیا سره خبرې نه کوې؟ نو هغې وی چې نه، دوی آزاد دي. البته دا خبره وکړه چې کله دی دا عثمان خان نورو دوه خوندو سره او د پی ټی آی مشرانو سره دی خبر او کی دا غین رستو به ممکن د چي تفصيلات د ملاقات ورکی خو مهمه خبره پکې هم دغه وا څنګه تاسو میادونه کړ چې عثمان خان دا وای چې عمران خان بالکل صحت خو او هغه سره ملاقات کړی دی.
طاهر خان صاحب د تحریک انصاف مشرتابه او په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا چې کوم اعلی وزیر دی سویل افریدی او ورسره د آئینی تپوز پاکستان مشرانو به دا غوښتنه کوله چې دوی غواړي د عمران خان ملاقات اجازه ترلاسه کړي او دغه د صحت په اړه معلومات ترلاسه کړي. ستاسو په خیال دغه شل منټه ملاقات به د دې ټولو د کانې کولو لپاره کافی وي؟
ګمان نکوم، ځکه چې د اوویشتم لکه څنګه تاسو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر خبره وکړه، هغه مخکې په یو بیان کې ویلی وو چې اوویشتم اکتوبر څخه تر نن پورې لکه ملاقات اجازه دغه نه ورکول کیږي. مخکې اصول دا وو چې هر هفته به د دوی د کورنۍ غړو ته هم اجازه ورکول کېده، او هم د عثمان خان چې څنګه مونږ یادونه وکړه او نور د دې دوه خویندې به د عمران خان هر هفته تقریبا زندان ته ورتلې. بیا دا ملاقاتونه بند شوي وو، او دویم دا چې دغه ملاقاتونو د بندېدو وروسته بیا تحریک انصاف او د دې کورنۍ هغه د اسلام آباد های کورټ ته عالي محکمې ته رجوع کړې وه او اجازه دې ته ورکړې شوې وه چې دې ملاقاتونه کول شي، لیکن د عدالت د دغه اجازت باوجود دې ته ملاقات اجازه نه ورکړل شوې، او نن بیا پی ټی آی احتجاج هم کړو د جیل نه بهر هم. اسلام آباد کې د چکم د پی ټی آی د پارلیمان غړي دي هغه هم احتجاج کړو، او نن بیا د هغه دا پروګرام وو پلان وو چې اسلام آباد های کورټ ته لاړ شي او د توهین عدالت یو درخواست هم دایر کی. نو دغه ملاقات نه ورکول سره بیا د سي څنګه چې تاسو ذکر وکړ او پر پټونو کې بیا راغلی وو، دغه تشویش د عمران خان د صحت لپاره دغه پاړه باندې وو. نو نن بیا د جیل انتظامی دا اجازه ورکړې دي، او نور چې بیا کله دا نور خبري تفصیل سره کوي عثمان خان بیا به نور معلوم شي چې نور حالات سو. خو مختصر بیان هغه په دې باندې دغه ملاقات نو سره
مننه طاهر خان صاحب. یو بل خبر د تحریک انصاف په اړه دا راغلی چې عدالت د یادګند یو شمیر مشران چې دي هغه اشتیاري ګرځولي، که په دغه اړه لنډ معلومات راکړي.
ګوره معلومات دا دي چې کم په راول پینډه کې د فوج د مرکز باندې د حمله یو قضیه دی، یو کیس وو په هغه کې د اتلس په شاوخوا کې د تحریک انصاف چې کم مشران هم پکې دي، کارکنان هم پکې دي، هغه په هغې تورن شوي په دغه حمله باندې. نو د هغې هغه د ترهګرۍ په ضد یو عدالت په راول پینډه کې هغې نن دا امر جاری کړی دی، ځکه چې عدالت دا وایي دوی حاضریږي نه. نو د دوی د نیولو امر هم کړی دی، او بل د دوی د جایدادونو د ضبط کولو خبر نیلام کولو خبر هم کړی ده. البته دا ویلې دي پولیس ته که دوی حاضر نشول نو دوی جایدادونه هغه تاسو نیلام کوي. په دې کې ځینې مشران لکه شولی فراز دی، دا پخوانی سینیټر و، عمر ایوب دی چې هغه په ملي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر هم و، زتاج ګل د جنوبي پنجاب نه د پی ټی آی د ممبر وه، دا ټول نااهل شوي دي او دوی ته سزاګانې هم شوې وې. نو دغه کیس کې نن دوی اشتهاري ګرځولې شوي دي چې عدالت وایي دوی نه حاضریږي.
ډیره مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته معلومات وړاندې کول. اوس هم راځو د نورو رپورټونو په لور. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې د کرمې شیګانو او سنیانو ترمنځ جرګه سوي ده. د دې جرګې په ترڅ کې له حکومتي چارواکو سره پر دې خبرې سوي دي چې په کرمه کې به د لانجمنو سیمو چې کومې مځکې دي د هغه هوارۍ به څنګه رامنځته کول کېږي. په کرمه کې یو شمیر مځکې داسې دي چې د شیعه او سنی خلکو ترمنځ پرې وخت پر وخت جګړې رامنځته کېږي. تاریخ اورګزای په دې اړه رپورټ لري.
په کوهاټ کې د کرمې شیعه سنی مشرانو سره د حکومتي جرګې د شوي امن معاهدې پاتې شکونه د امریکا کولو لپاره لای عمل پر جوړولو خبرې شوې. د یاد جرګې یو مشر حاجی عزت ګل پر 2 دسمبر مشال لډیو ته ویلي دوی غواړي چې په سیمه کې موجود دواړه فرقینو ترمنځ د ځمکو هغه شخړې چې په خپلو کې اکثره د جګړو او بدامنی سبب ګرځېږي د شوي معاهدې له مخې حل راوباسي، چې د هغې لپاره مشران د ګل پورز رابللي ول.
ټول پرمې کې ځکوندې غنا مثلا جات شو کاغذات مال شو د لینډ کمیشن دا به عملي کوو او تاسو مو سره تعاون کو اټو ار دوړو فریقین ویلو چې بالکل بدی کې تاسو مو تعاون کو ککومې خبره کې پارک رول څوک عدالت ته چین ټیک دې کني ګرن جرګه موجوده دا جرګای به فیصله وکړي. او په دې باندې بزګونه د اړې علاقے خپل لینڈ کمیشن کیږي.
په کورما کې پر مسافرو بریدونو او تر جګړو پس حکومت شیا سنی مشران د کوهاټ پر سیمه په خپلو کې کېنوال چې تر شلو ورځو مذاکراتو پس دواړه فریقین په وړاندې کړل شوي سوالستو نکاتو متفق شول او د جنوري پر اولنې نیټه د امن یو موعده وکړله. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر حاجی زامین حسین توری مشال لډیو ته د نهې پرزویلی کچو هم یاد موعده کې تر ټولو مخکې د سیمې تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د خلاصولو ترڅنګ د هغوی محفوظولو خبره عملي کول وو، خو د سیمې امنیت په خاطر یې دا ومنله چې خیر دې اول دې بنکرې ډنګې او اسلحه راټول شي. توری زیاتوي تر اوسه د سیمې لارې خلاصې شوې او نه د ځمکو شخړې حل کولو پر شک عمل شوی، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
لینڈ کمیشن روغلو لاڑو کو اس ٹھے میں وہ خود سوسا پورے ہوئے سالانہ دیکھنی تا گا وہ تا خبر پہتے دے خال کو دیتا سر گی دی کدا تی سالی ہوشی تا دیر جنگ اندائی شمیلوتے اندائی انچیڑے دے اندائی ایوبو دے کدا خبری تا خلوزی شی امید ہے چی مستقل آمن دو جوڑ شی.
بلخوا د سیمې سنیان هم نه یوازې د کوهاټ معاهده پوره شي کونه تر اوسه په نه عملي کېدلو شکایت کوي، بلکې هغوی د یاد معاهده لمخې له فریقینو د اسلحې راټولولو لشیوي عمله هم مطمئن نه دي. د سنیانو یو ځایي مشر ملک فخر زمان مشال لډیو ته وایي په سیمه کې یو دا چې د جنگونو پر وخت بې کوره شوي خلک تر اوسه خپلو کورونو ته د نه واپس کېدلو خبرې مایوسه کړي او بله هغلتا لا هم غټه او غیر قانوني اسلحه موجود ده چې د سیمې امنیت ترنه بیرته خرابې دي. شي زمان زیاتوي په کوهاټ معاهده کې دا ذکر شوی چې د مری معاهده لاندې د ځمکو شخړې به پر کاغذات مال او یا روایتو حل کول شي، چې دای مخکې هم منلې او اوس هم ورنه انکار نه کوي.
یو څو چاو مانس کې ده هغه فریقین خپل منځ کې چې په څه هم هغه رضا کیږي هغه مرزیره هغه نه د نورو خلکو سیته قسم ته کله نشته ته هغه د هغه نه د خپل هغه حقیقي ته نه د سی ونه کوي. فرض کا گدو په اور مو ملا ده نه گدو په اور ولا خپل منځ کې جوړ شي چې اور سره ته غرض نشته اند سي د بشاره ده اند سي مختلفي ځایونو کې دي څوک هم او فریقین دی او فریقین خپل منځ کې بو هغه سره کینی جرګه بو منځ کې وی هغه ته تو خو اخوی هغه سره منځ کې کې نه ای په فل ډایریکټي کې په ګرند جرګي کې هلی روزي ریونیو ریکارډ نه کوم شي کېږي په ریونیو ریکارډ نه کېږي.
کورما یو ودا سي حساس سیمه دا چیرته کې شیاغان او سنیان په ګډه پاتې کېږي او د حقوی ترمن د زمکو پنځه لانجمن ځایونه دي چورباندې جنگونه تر شروع کېدل ورسته هغه اکثرا فرقی زبان خپل کړي. په سیمه کې د بشارو پر علاقہ شیعه سنی ډلو ترمن تیر کال په ستمبر میاشت کې د ځمکو شخړې پر سر پیل شوی جګړه یو شمیر ځایونو ته تر غزیدلو پس یاد پیخه تر ډیر وخت پورې حالات د خرابېدلو سبب ګرځېدلې وه. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اوریدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل ورتونګو سم د بل ریپورت پر لور زو د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې په دې اړه بحث وی دی چې د ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخي باید څنګه وي. په دې بحث کې د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د وفاق له واکمنو څخه غوښتنه کړې ده چې په ان اف سی وارډ کې د صوبې برخه زیاته کړي. دا په داسې وخت کې ده چې د دسمبر پر څلورمه د پاکستان وفاقي حکومت پر ان اف سی وارډ بحث کوي دا چې په دې وارډ کې د صوبې برخې څومره وي او څومره غوښتنه شوې ده. غلام غوث نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د شریکو ټیکسونو د ګټې د نوې فارمولې یا نوې مالیاتي کمیشن د فارمولې جوړولو په اړه په بحث کې له وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د برخي زیاتولو غوښتنه وشوه. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اسمبلی غړو دریس خپل کړو چې په خیبر پختونخوا صوبې کې په 2013 کې قبایلي ضلع زم شوی وي او په دې وجه پکار ده چې وفاق صوبې ته د نوي آبادۍ په حساب پیسې ورکړي، خو تر اوسه هم د وم ان اف سي د زړې فارمولې مطابق خیبر پختونخوا صوبې ته د ټیکسونو د شریکي ګټي پیسې ورکولې کیږي. په دغه اړه د اسمبلی حکومتي غړي او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شفیع الله جان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت د نوي ان اف سي په اړه د را روانې غونډې لپاره تیاری مکمل کړی.
دیکھ کمپلیٹلی میں تیار ہوں دا این ایف سی اجلاس تو پارا وزیر اعلیٰ صاحب پورا خپل ٹیم لگاولے دا تیاری نے کئی لگیا دی مود وادرے میٹنگس پل کیوں شو اور 4 دسمبر میں اجلاس تھا وزیر اعلیٰ صاحب بغا لیٹ گئی اور مو خپل خیبر پختونخوا سورا مقدمہ دا بھرپور طریقے سے رکھتا پیش کو فاٹا کو انضمام ہوشو لیکن فائنینشیل انضمام نہ دشو 100 بلین سکم دی دی ودا و ہر کال اگا نہ پورا کی گئی اور سب بڑے 7 سالوں کے متعلق 140 ارب روپے ملا ہوئی دی 560 ارب روپے دی طرف تو پاتی کی گئی این ایف سی کی عہدا اور دن علاوہ تقریباً 1300 ارب روپے این ایف سی کی مشیر پاتے دا فیڈرل سرا دن علاوہ این ایچ پی خبر خطا سو کوئی 2200 ارب روپے الت کی جیسے آئل اینڈ گیس والا کی سادہ نو دا تقریباً محتاط اندازے مطابق 3500 ارب روپے سکمیری وفاق پر ذمہ دی.
دا حزب اختلاف زین غڑو پی اسمبلی کی او ایل چکلا قبائلی ضلع پا 2013 کی پا خیبر پختونخوا کی زم شوے نو هغه وقت پا مرکز کی دا عمران خان پا مشرے دا پاکستان تحریک انصاف حکومتو او پا کاروا هغه وقت پا قومی مالیاتی کمیشن کی د پختونخوا صوبې دا مسله حل شوی و. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي ارباب وسیم وایي چې وړاندې که هر څه شوی دی خو اوس په کار ده چې موجوده صوبایي حکومت له وفاقه د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یوه موثره حکمت عملي جوړه کړي.
زوس دا غوانم چې نن نه چې دا 4 تاریخ باندې د دې کم میټینګ دی هغه باندې مونږ ته خپل چې کم ریوینیو دی او فنډز دی او الوکیشن دی هغه دې ملوشي. هغه نه زیات زه دا غواړم چې گورنمنت کار دی چې تاسو دنیا کې چرته وګورئ نو هر یو سړی جی ڈی پی ته ګوري معیشت ته ګوري نو مونږ سره ټول وسایل شته او پختونخوا کې بیا ټول نه سر وسایل دي. هغه د پاسه چې د تیلو او د ګیسو مثال در درکمل او جی جی سی ایل او اوګره کې نولې دي چې هغه بالکل ډیر یو غیر ذمہ وارانه فیصلې کوي لګیا دي چې مونږ خپل دې کې دانه زیات پیداوار نشو کولی نو دا به ټول شنو بدلول بغواړي.
یاد دی وی چې د وم ان اف سی په نوم د ټیکسونو د شریکي ګټې د تقسیم فارمولا په 2009 کې جوړه شوې و چې پکې د آبادۍ غربت آمدن او د رقبې په لحاظ د آبادۍ د لریوالي په تناسب د شریکي ګټې د پیسو د تقسیم فارمولا جوړه شوې و. د دغه فارمولې په حساب خیبر پختونخوا صوبې ته په شریکه ګټه کې 14.5%، پنجاب ته 15.5%، سند ته 17.3%، او بلوچستان ته 9% برخه ورکولې کیږي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي غړي وایي هر څوک د ټیکسونو راټولولو په حساب د پختونخوا صوبې آمدن کم دی خو وسایل په خیبر پختونخوا صوبې کې ډیر زیات دي او په کار د پنوي ان اف سي کې د پختونخوا صوبې برخه زیاته کړي شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتا اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې اوس د خبرونی نیمای تر رسیدلیو په پښتونخوا کې د مازګر شپږنی مې بجې سوې دي د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو. چارواکی وایي په بنو کې د میرانشام رستیال کمشنر شاه ولی خان پر موټر برید کې څلور کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د بنو کمشنر له دفتر یو چارواکي محمد صدیق مشال رادیو ته ویل چې نن د بنو په مامشخیلو کې وسلوالو لومړی د کمشنر پر موټر برید کړی او بیا یې اور ور اچولی دي. چا تر اوسه د دې پیټ ذمواري نه ده منلې. د کرمشي او سنی مشرانو له حکومتي چارواکو سره پر دې جرګه کړې ده چې په یاد سیمه کې د لانجمن نمزکو کشالی هوارولو ته لاری چاری ولټوي. په کواټ کې د سوي د جرګې یو ګډونوال حاجی عزت ګل د دسمبر پر دویمه مشال رډی ته ویل دوی غواړي چې د نمزکو هغه ټولي کشالی هوار سي چې له کبله یې د دوړو فریقان ترمنز وخت پر وخت نشته رامنځته کیږي. د سنیان یو ځای مشر ملک فخر زمان مشال رډی ته ویل دوی په دې ډیر ناهیل سوي دي چې د جګړو له کبله به کور سوي خلک لا هم خپل سیمه ته نه دستان سوي. پښتونخوا ملي او می ګوند خپل بنسټګر او د ګوند د اوس مشر محمود خان اتسگزی د پلار عبدالسمد خان اتسگزی د تلین مانزلو لپاره په کوټه کې مرکزی جلسه بللې ده. په دې جلسه کې د یو شمیر نورو ګوندونو مشرانو او استادو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې ده. بل پلو پښتونخوا نېشنل او می ګوند هم په پښین کې د یوې غونډې په ترڅ کې د عبدالسمد خان اتسگزی تلین مانزلې او هغه ته عقیدت وړاندې کړې ده. هغه د ژوند لوی برخه د پښتون قام د حقونو لپاره په مبارزه او زندان کې تیر کړې وه. سپینې ماڼۍ یو اربیا ټینګار کړی دی چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پرمهال امریکا ته د ټولو لېږدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوټ د دسمبر پر لومړۍ نیټه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې کړی ده. نوموړي ویل ولسمشر ټرمپ وار له مخه له درېیمې نړۍ هیوادونو څخه امریکا ته د کډوالېدو بهیر په دایمي ډول درول دي. دا لږ وروسته ده چې یو افغان وګړي په واشنګټن کې په ډزو کې یوه امریکا اسکر اوجل او بل یې ټپې کړ. مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو او سم راځو د پاتې رپورټونو پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل سپینې ماڼۍ ټینګار کړی دی چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لېږدول شویو افغانانو اسنادو ته بیا له سره کتنه کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې پرون په یو خبري غونډه کې کړې ده. هغه ویل چې هر څوک د امریکا ملي امنیت یا وګړو ته واش پېښوي له امریکا به ایستل کیږي. دا له وروسته ده چې په واشنگټن کې یو افغان وګړي په ډزو کې یو امریکایي عسکر ووژله او بل یې ټپي کړ. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
سپینی مانی یو ار بیا ټینګار وکړ چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شو افغانانو بیا څېړنه کوي. دا خبره د سپینی مانی ویاندې کارولین لیویت په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هغه وویل د ټرمپ اداره اوس په فعاله توګه د جو بایدن لخوا هیواد ته راوستل شوي ټول افغانان بیا څېړي. هر هغه څوک چې زموږ ملي امنیت یا زموږ ادبا ګواښي ایستل کیږي به. ولسمشر ټرمپ د مخه د درېیمې نړۍ هیوادو څخه د بهرنیو ادباو مهاجرت په دایمي ډول درولی چې د متحدو ایالاتو لپاره خورا لوړ خطر رامنځته کوي. د سپینی ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت زیاته کړه د پخواني ولسمشر بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. ولسمشر ټرمپ او اداره یې له افغانستانه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو په بڼې نیوکې لري. د تخلیې د ماموریت پر مهال د اګست 16 ماښام مهال کابل هوایي ډګر ته څیرمه په یو ځانمرګي برید کې 198 افغان ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینی ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ویل په واشنگټن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو سرتیرو مرګونه برید هم هماغه دښمن وکړ چې په کابل کې امریکایي سرتیري د تخلیې د ماموریت پر مهال ووژل. تیره چهارشنبه د نومبر په 16 په واشنگټن ډی سي کې سپینی ماڼۍ ته نږدې افغان تبر رحمن الله لکنوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بستري دی. د تازه راپورونو په اساس انډرو ولف د دوشنبه په ورځ د روغتون کې د ډاکټرانو د پوښتنو په ځواب کې خپلې ګوتې ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نووم ویلي ښایي افغان بریدګر رحمان الله په امریکا کې افراطیت ته مخه کړې وي. رحمان الله لکڼوال د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د صفري قطعاتو غړی و. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې رحمان الله چې امریکا کې د کار په لټه کې و له ډېره وخته له رواني پلوه ښه نه و. دا 90 کلن افغان تابع چې د امریکا د ملي ګارد په سرتیرو د برید پر مهال د نورو امریکایي ځواکونو لخوا هدف وګرځېد په خپله هم ټپي او بستري ده. سپینه ماڼۍ د هغه لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه لري. لکڼوال که څه هم د برید پر مهال یوازې و خو د دې پېښې تباعات زیات دي او د راپورونو له مخې د لسګونو زرو هغو افغانانو برخلیک په خطر کې اچولی چې په امریکا کې د دایمي اقامت او نورو اسنادو په تمه پاتې دي. همدارنګه لسګونه زره نور کسان په پاکستان او ځینو نورو هیوادو کې امریکا ته د تګ په تمه په سخت وضعیت کې دي. د افغانانو د انتقال د یوې مدافع ټولنې افغان ایواک مشر شان وانډایور او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ ټینګار کړی چې د یو شخص د کړنو لپاره باید ټول افغان ټولنه مجازات نه شي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې نن به د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام انی حکم اجراسي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان د مستغفر ګربز پر خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او د کیمرا لرونکو موبایلونو د پیش ځای ته ورسي. خو د بشري حقونو یو شمیر فعالینو په عام حضر کې اعدامونه غندي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او تره رامنځته کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو مخکې د دې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د علني اعدامونو ترسره کول ودروي، خو د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په خوست ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 2مه نیټه د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې به یو کس په عام محضر کې اعدام شي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا حکومت د سهار شاوخوا 10 بجې د طالب چارواکو د خوست ولایت اوسیدونکو په حضور کې پلیسي د خلکو غوښتي چې د وسلو او په کمرو مجهز او ټلیفونونو پرته دي د پېښې ځای ته ورسي. د نوموړي پر ټکو محکوم سوی کس د یاد ولایت په علیشیرو او ترزی ولسوالۍ کې د یوې دردناکې پېښې په تړاو د قاتل په توګه پېژندل سوی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ پیل کړې ده. دوی تر اوسه پورې 11 کسان په عام محضر کې اعدام کړي چې ډیری په ورزشي لوبغالو کې و. د بشري حقونو یو شمېر فعالان علني اعدامونه غندي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره هم خپروي. د بشري حقونو فعال واسي سعیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدامات سخت رواني اغیز لري، په ځانګړې توګه په ماشومانو او په ټولنه کې تاوتریخوالی نورمالوي او د اعدام شویو کسانو انساني کرامت نقصوي.
چونین اعدام های باعث میشه در ملأ عام خشونت عادی سازی شود.
په عام محضر که در دول اعدامونه تاوتریخوالی عادی کوي او تر ټولو بدی د ماشومانو لپاره ده. د بشري حقونو له نظره د هر اعدام شوي کس انساني کرامت نقص کیږي. هر څومره چې جرم لوړ او جدي وي خو اعدامونه باید په عام محضر که ترسره نشي. دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. دا ډول تاوتریخوالی په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او خلک د ناامنۍ احساس کوي.
د بشري حقونو د غفالین له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو نه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې دا علني اعدامونه ودروي. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان دوی مجبوروي چې د احکامو د پلي کېدو، علني اعدامونو او بدني سزاګانو شاهدان اوسي. هغه څه چې د دوی په خبره دوی په رواني حالت منفي اغیزه کړې ده. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا علني اعدامونه د نړیوالو اصولو او بشري حقونو معیارونو سرغړونه بللې او د سمدستي بندېدو ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د علني اعدامونو دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلک تاوتریخوالي ته به حصه کوي. خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې علني اعدامونه له شفاف او چړنو او د عدالت لټامینې دوه ورسته تر سره سوي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مکرر ډول د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشتوالي تورن کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې طالبان د خلکو د ویرولو او د دوی د کنټرول لپاره له علني اډمونو څخه د یو وسیلې په توګه کار اخلي. خغلی بنت روان کال د اکتوبر په 20مه ورسته له هغه چې طالبانو په بادغیس ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ، ویل چې د داسې سزاګانو تطبیقول په ځنګړي ډول هغه وخت ډیر خطرناک دي کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې د په خبره خپلواک نه دي او مناسبې پروسې نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت دا مهال توه ته د خپل څلور ورځني سفر په دویم ورځ کې دی، چیرې چې هغه به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې غړو سره د افغانانو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږیز د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په منځور سوي یو قرارداد کې ویل سوي چې د خیبر پښتونخوا د تنباکو کروندګرو څخه د تنباکو اخیستو کوټه دی نه کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تنباکو وفاقي بورډ د کروندګرو د څخه د تنباکو اخیستو کوټه راکم کړې ده. کروندګر وایي دوی ته د نه یوازې کوټه ورزیاته کړل سي، بلکې د تنباکو پر بهر وړلو د ټیکسونه هم کم کړل سي. تفصیلي د شانواز ترګزی پر رپورت کې
د خیبر پختونخوا صوبې حکومت غوښتلی په خیبر پختونخوا کې د تماکو د اخستو کوټه کم نه شي. صوبې اسمبلی د نومبر په اولنۍ هم په دغه حواله سره قرارداد منظور کړی. دغه خرڅ وفاقي تماکو بورډ کم کړی او هغه داسې چې په تیر وختونو کې به د بونیر د یوې ضلع نه 1.5 لک کیلوګرام تماکو د تماکو کمپنیانو اخستل، هغه 15 لک کیلوګرام ته راټیټ کړي. د تماکو کروندګر هم د پریشانۍ سره مخ دی. وای دوی که په آزاد ډول تماکو خرڅوي د تاوان سره مخ کیږي او حکومت د کمپنیانو سره د خرڅ مقدار کم کو، نو دغه لا زیات تاوان دی. د خبر پښتونخوا د کاشکارانو د جرګې مشر او د ثوابي اوسیدونکو محمد علي ډاګیوال مشال رډو ته وویل تماکو ډیر ګټور فصل دی، خو کروندګرو ته د قیمتونو په شکل او د خرڅ په وخت ډیر مشکلات وي.
اگر سواب کا مردان دے کا منشیر در دی ټول رتما کو کوټم دغه شت پدی صاحب مله کا مشیر ضروری خبردار چي دي سره د خلکو دا کیش کراپ او دي سره د خلکو اکیډمی مشیت تړل او دا تما کو دا یو شی چې دا یو ځای زمیدار او د کمته خبر نه ده. دا د وړو کی دکاندار خبره ده چې موږ څومره معاملات چې موږ وایو په قرض به په سیزن کې خلاصو ما نه دي سره مزدور چې سره څومره په لکونو خلک وابستونه به خامخا دي سره متاثر کیږي.
د تماکو بورډ په پانا د لیکلي شیو معلوماتو سره سم پاکستان په کال 2023-24 کې د 1.5 لک او 1.5 کیلوګرام تماکو بهرني هیوادونو ته لیږلي او د هغې قیمت 4.9 لک امریکایي ډالر. دوی بیا لیکلي بهرنو هیوادونو ته په لیږدول شویو کې تماکو او سګرټ دواړه شامل دي. تر ټولو لوی مارکیټ یې بلجیم او ورپسې دویم غټ مارکیټ یې متحده عرب امارات لیکلي. پاشنگر 400 کې د تماکو یو کروندګر هارون خان مشال رډو ته وویل پروس کالی د تماکو د کمپنیانو په خوخه خو تماکو وکړل، خو چې دوی وریبل کمپنیانو ورسره لیک شوی لوزنامې ماتې کړې او د دوی تاوان وشو. د ده په خبره سږ کال بیا تاوان کیږي.
تیر کالی ریټونه سکه مو زیات کړو، بیا پی سرپلس و لگاو او سکل خو بیخی داسې زیاتې رخصته چې مخکې چې کوم اګریمنت وي هغه هم کینسل کړي، نوي زمینداران چې کوم دا غینم کینسل کړي او ډیر کمای پکې راوسته دي، نو زمیندار سړی ته ډیر مشکل دي. څوک یې داسې د تپوس نشته چې هغه تپوس وکړي او غیله به کار دي چې دا خپله کوټه چې کومه ده هغه زیاته کړي، ځکه چې زمیندارانو ټولو همدې سسترګي. اګریمنت خو دا اهمیت لري چې د کمپنۍ سره دا غوی دا ایګریمنت چې ګینه دومره تماکو به کرو مونږ بس تاسو نه دوه عمر اخلو. نو و زمیدار په دې باندې کنفیوز دي چې مونږ به تماکو سمرو کرو آیا که مونږ زیات وکړو یا کم وکړو زمونږ نه باخیستل شي یا به نه اخیستل شي. ایګریمنت همدغه حیثیت دي چې هغوی دا غي ذمہواري چې یو تا کم تماکو کرل او مونږ تاسو نه اخلو.
محمد علی ڈاگیوال زیاته کړه چې حکومت باید په تماکو ټیکسونه هم ختم کړي چې کاروندګری بیا په خوشحالي وکړي.
سپورټر باندې مطلب ټیکسونه لګولې دي نو مطلب دا کدا که ټیکس مکس کړي نو ختم کړي شي نو مطلب دا تماکو به بار ایکسپورت شي نو دا چې مطلب دا بیا به ډیمانډ هم ډېری چې تماکو بار خرڅېږي نو مطلب دا بیا ډیمانډ هم ډېریږي سپلای مطلب دا بیا ډېریږي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی منظور شوی قرارداد کې دا هم لیکل شوی دی د تماکو په حواله سره د وفاقي حکومت تر اختیار لاندې پاکستان ټوبیکو کمپنی کار کوي او د تماکو بیا خرڅونه اخستل او بهر لیږل د هغوی په اختیار کې دی. باید هغوی دی د کروندګرو نه د تماکو کوټه کم نه کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د دسمبر پر لومړۍ نیټه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې د ملګری ملتونو په مالی ملاتړ ګڼ شمیر پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې هلته خلکو د یو شمیر خدمتونو غوښتنه کوله. د ځایي چارواکو په وینا پر دې پروژو باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. تفصیل یې د نجیب الله خیل په ریپورت کې اورو.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 118 بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال رادیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیونه افغانیو په لګښت باندې 118 پروژې تطبیق شوې دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکي بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یا د سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره څه ناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفاف وړ نه ده اکتفا نه کوي، نور هم ډېر ضرورتونه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک ویایو چې دغه سرک سی د ټول زرمت د سهاکو د منځو اوریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او بور د خلکو په باندې کې سهولتونه مو ته مهیا کیږي. مریضان تر شپخانې پورې په سهولت باندې په ډېر ظرف کم وخت کې رسوي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازاره په ډېر کم وخت کې رسولای سي. له سفره څخه تر خپلو کورونو پورې په کم وخت کې رسېدلای سي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې پخوانی دي، خو پخوا به کله ناامنۍ په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کېده. یو تنځایي قومي مخاور حاجي محمد ویل
اوڅلوېش کاله مخکې چې موږ د پلو او د سره کوشش شروع کړی ده، خو دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو. د ځینو بااحساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو بااحساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې دا سرک مخکې څلور متره و، اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دی وی په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم رسیدنه کیږي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، د خبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکو وایي چې دوی هلته د خپل امنیت په اړه ډیر اندېښمن دي. د دوی په وینا هلته د ناامنۍ پر ضد په وخت باندې احتجاجونه هم کړي دي، خو د دوی په وینا حکومتي چارواکي د امن باوري کول لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. دوی وایي د ټانک په یو شمېر سیمو کې حالات تر پخوا ډیر خراب شوي دي. دا چې د ځایی چارواکو لخوا د خلکو دې اندېښنو ته څه جواب دی، په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې رپورټ کې راکوي.
د ټانک ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او چارواکي یې د امن حالات شکاول د پوره څه ګامونه نه پورته کوي، چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د ټانک ضلع امن جرګې یو مشر نصیر احمد ویایي
د ټانک حالات خو ډېر زیات خراب دي او ورځ په نور هم خرابېږي لګیا دي. دا نزو شپو کې ډېر زیاته اغواتاري هم شوې ده. طالبان هم مطلب ډېر مړه شوي دي، خو د اف سي والا هم ډېر د طالبانو ځان سره وړي دي. چې ورځ په ورځ بدامني زیاتېږي نو موږ خو لکه بار بار دا غوښتنه کړې ده چې پولیس ته د اختیارات ورکړل شي او پولیس دې کوشش وکړي چې دوی د شپې هم راوځي. اوس ټانک پولیس نه وځ داسې شوی دی چې لکه یو شمسي پتاتیب ورنه جوړ دی چې لمر راوخېږي نو دوی هم راوځي، چې لمر پرې وځي نو دېنه مخکې مخکې پاڼې بند کړي.
د ټانک امن جرګې یو بل غړی ندیم عوام دوست په ضلع کښې د بد امنۍ حالات په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي. د ټانک ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاول د پوره پوځ او پولیس د وسلولو په خلاف دفاعي عملیات پیل کړي دي، خو د ټانک ضلع مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکاول د پوره زر اقدامات ونه کړل بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هره ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ډسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو نړیواله ورځ لمانځل شوه. د ایډز عالمي ورځې
منځلو هدف دا دی چې د دې ناروغۍ په اړه په خلکو کې پوهاوی خپور کړل سي چې څنګه کولی سي له دې ناروغۍ څخه ځان وساتي او که پخته وي نو څنګه علاج کولی سي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې په یاد ناروغۍ د اخته سوو کسانو شمیر خورا زیات شوی دی. تفصیل یې اسما ګل راکوي.
پېښور پریس کلب کې د دسمبر په لومړۍ د ایرز ناروغۍ د مخنیوي د هڅو او پوهاوي لپاره را جوړ شوې غونډې پر مهال خیبر پښتونخوا لپاره د ایرز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنې ځینې زیات شمېره خلک په ایرز ناروغۍ اخته وي خو د ټولنیزو بندیزونو له کبله خپل ناروغي نه څرګندوي. نوموړی وویل چې ایرز یو خطرناک رنځ دی او د علاماتو ښکاره کېدو په صورت کې په متعلقه مرکزونو کې باید پر وخت معاینه وکړل شي.
دا ډېر د افسوس مقام دی چې موږ سره تقریبا 9,500 کیسز رجسټرډ دي او علاج اخلي او دا باقي چې کم 1,500 یا د 1,500 نه زیات کیسز دي دا په دې معاشره کې ګرځي را ګرځي او لکه یو نه بل ته انفیکشن خوري. ضروري امر دا دی چې دې اوس علاج لراشي. د دې علامات دا دي چې تاسو به ټول جسم کې دردونه محسوسوي، تاسو په خولې کې، تاسو په ټول جسم باندې بسرې دانې یا داغونه راشي، تاسو وزن به مسلسل کمیږي لګیږي او ستاسو خېټه به مسلسل خرابوي. دا علامات چې کله راشي تاسو خپل نږدې ترين ډاکټر لور شي، هغه چې کله دا علامات وګوري هغه به تاسو ته وایي چې تاسو ټیسټونه وکړئ، هغه کې به د ایچ آی وی ټیسټوم لازمان تاسو ته وایي.
خیبر پښتونخوا لپاره د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات دا هم ویل چې دغه صوبه کې د ایډز د ناروغانو مخې ته د نه راتلو لویه وجه د ټولنې منفي رویه ده او دغه رنځورانو ته د نفرت په نظر کتل کیږي چې له وجې د ایډز رنځوران خپل ناروغي له خلکو پټوي.
صرف دا چې کم لینک کې ده چې دا غیر محفوظ جنسي تعلق سره ده دغه دی، حالانکه دا سن نه ده د اوس مختلف وجوهات ته موږ سره په سنټرو کې کیسونه رجسټرډ دي چې چاته ان سکرین وینه لګیدلې ده، چاته چې کم ده د نایي د دکان کې کټ لګیدلې ده، چاته بیوټي پارلر کې چې کم ده کټ لګیدلې ده. دا چې یو انفیکټ چې ګل انفیکټډ اوزار تاسو له استعمال شي یا یو داسې تیزدار آله چې بل مریض له استعمال شي او هغه صفه شوی نه وي، پراپر سټرلایز شوی نه وي، تاسو له دوباره استعمال شي په دې د وجه نه جدا خوري.
پر عین وخت حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د ایرز ناروغۍ معاینه کوونکی ډاکټر شبیر خان مشال ریډیو تخبل خبرو کې ویل چې د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا ترسره شوې تازه سروې له مخې دغه صوبه کې په موجوده وخت کې 15,000 کسانو کې د ایرز ناروغۍ تشخیص شوې، ولې دغه رنځوران له څه قسمه د علاج د مرکز سره رجسټر نه دي، ځکه دغه خلک په ټولنه کې د ایرز رنځ د خپرېدو سبب ګرځېدې شي.
زمونږ جی سنټر په 2005 کې اسټابلیش شوی دی، زمونږ علاج چې دی نو دام فری دی، ټیسټونه زمونږ فری دی، زمونږ صوبه کې دیار له سنټر دی، ډیویژنل وایز سنټر دی، زمونږ داسې سواد کې شتا، بټخیل کې شتا، مردان کې شتا، پېښور کې پلی ریډینګ هسپتال کې شتا، حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې شتا، کوهاټ کې شتا، بنو کې شتا، ډی خان کې شتا، نارت وزیرستان کې شتا او پالچینار کې شتا. دا زمونږ سنټر دی، مستند پوهان ډاکټران او پوی علی بټری والا سایکالوجیست کونسلران دی، سایکولوژیکلی دا ټول زمونږ اویلیبل دی، فری اپ کاسټ هر یو شی کېږي. دې خلکو ته دا پیغام دی چې تاسو راشي خپل ټیسټونه وکړي، که بیماری درکې وي علاج به شروع کړي، روغ جوړ به خپل کار روزګار به کوي، نور معاشره کې به کور والا به بچي، بشومان به بچي.
د ایډز ناروغۍ د مخنیوي پوهاوی په اړه را جوړ شوی غونډې پر مهال خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغۍ د سارنې لپاره کارکونکي جلال خان بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې خیبر پښتونخوا کې د تیرو کلونو پرتلا د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمیره مخ پر زیاتېدو ده، کوم چې د فکرمندۍ وړ ده. نوموړی په اولس غږ وکړ چې دا دغه خطرناک رنس په مخنیوي کې له حکومت سره مرسته وکړي.
د کال کې موږ سره 2,280 مریضان چې د ایچ آی وی ایډز رجسٹر شوی دي، په دې کې په جنوري میاشت کې په 2025 کې موږ سره 1,015 کسان، په فروری کې موږ سره 10 کم سل مریضان دي، مارچ کې موږ سره 15 کم سل مریضان دي. دغه شان کتا سو ګورین د ټولو زیات پیشنټ موږ سره په اپریل کې راغلي دا 143 پیشنټ دا موږ سره رجسٹر شوی دي. دغه شان تاسو ګورئ جن موږ سره په غون کال کې ګورئ جن دا تاسو تقریبا 2,280 مریضان موږ سره په دې کال کې رجسٹر شوی دي او لا یو میاشت پاتې ده. ټارګټ زموږ 1,450 مریضان رجسٹر کولو جی موږ تم ایشوز شته، چیلنج شته.
خیبر پښتونخوا کې د ایرز ناروغۍ د مخنیوي ادارې نومبر میاشت کې خپور کړي راپور کې ویلي چې په تیرو 9 کلونو کې په هغه صوبه کې د ایرز ناروغۍ تر 200% لوړه شوې ده، په دغه راپور کې دا هم راغلی دی چې په ایډز وایرس ځپلي شاوخوا 9800 کسانو خپل ځانونه د صوبې مختلفو مرکزونو کې رجسټر کړي دي. دا ایچ آی وی ایډز د مخنیوي ادارې دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی او ایډز د مخنیوي هڅو او پوهاوي ته ځانګړې کړې ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.